د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د دې یو ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې دا اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر له افغان مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرو ته چټک ګامونه پورته کړي او په دې لاره کې پراته خنډونه او مسایل حل کړي. دا راپورونه په دې اړه تحلیل وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي هر څومره ژر چې کیږي باید بین الافغاني خبرې پیل شي. په ختیځو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د عراق له صدراعظم سره کتلی دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن وایي افغانانو د سولې لپاره خپل بې صبري په ډاګه کړي او اوس باید بین الافغاني خبرې پیل شي. هغه یک شنبه مخام پر ټویټر باندې په دې اړه څو پیغامونه خپاره کړي. ښاغلی ویلسن ویلي بین الافغاني خبرې دې پیل شي څو د یو دایمي او جامع اوربند په ټینګښت بحثونو ته لار هواره شي. د امریکا شارج دافیر دا ټویټونه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. دوی دواړو د ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په سیاسي جوړجاړي کې عمده رول درلود. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسین څانګې د عامه پوهاوي او اړیکو مشر ډاکټر ګلاجان ایوب پرون ازادي راډیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه ښکته دی، نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول، خصوصا دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی.
ښاغلی ایوب وویل چې دا کمپاین 4 ورځې دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتا هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري تطبیق شي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو ده چې پکې د ماشومانو د ګوزن پیښې له منځه نه دي تللي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا په ظاهره هغه درې هیوادونه دي چې دغه پیښې تر اوسه پکې موجودې دي. نن دوشنبه د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د شطرنج نړیوال فدراسیون به دا ورځ د کووید 19 ناروغۍ په سبب د لګیدلو محدودیتونو له امله په آنلاین لوبو او نندارو ولمانځي. دغه فدراسیون به نن شطرنج د ښه کېدو لپاره آنلاین لوبې ترسره کړي چې پکې به د شطرنج نړیوال فدراسیون مشرتابه، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او ځینې سیاستوال ګډون وکړي. د شطرنج نړیوال فدراسیون 1940 کال په پاریس کې رامنځته شو. شطرنج په افغانستان کې هم ګڼ مینوال لري. په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون رئیس غلام علي ملکزاده ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم هڅه کوي د شطرنج د نړیوال ورځې په مناسبت آنلاین لوبې ترسره کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف پرون عراق ته تللی و او هلته یې د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمي په شمول له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. ظریف د کاظمي تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې دی و غښتلی او سوله ییز عراق غوښتونکی دی.
برای ما عراق قدیم
دی وایي یو غښتلی سوله ییز او سوکاله عراق، داسې عراق چې له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره راغند اړیکې ولري، زموږ د خپلې سوکالۍ، ثبات او سولې معادل دی.
قدرت، آرامش، ثبات و صلح خودمان.
ظریف داسې وخت عراق ته تللی و چې کاظمي د سیمې د پیچلو مسایلو د حل لپاره هڅې کوي او تمه ده د ایران یو ستر رقیب سعودي عربستان ته ولاړ شي. تمه ده چې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اقتصادي همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. دای سبا ایران ته هم روان دی او هلته به د دغه هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دی. دغه ټاکنې پرون یک شنبه ترسره شوې چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 څوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې دا دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنه جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل شوي، میلیونونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي او شاوخوا 15 میلیونه سوریایانو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته پناه وړې. او د اروپایي ټولنې مشران له هغو اروپایي هیوادونو سره چې کورونا ویروس سخت ځپلي د وړیا مرستو او پورونو د اندازې په اړه په یو نظر نه دي. دا موضوع پرون ناوخته یو اروپایي ډیپلومات په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر درې ورځنیو خبرو وروسته رویټرز اژانس ته وکړه. ټاکل شوې چې دغه خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او FM 3.15 په لویو ښارونو کې خپرونې لري. تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته هم سر ښکاره کړئ. پته یې د آزادۍ راډیو .com facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د دغه خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر له افغان مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو پیل ته ګامونه اوچت کړي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسون پرون په دې اړه څو ټویټونه کړي. ښاغلی ویلسون د بین الافغاني خبرو د ژر پیل او هم د افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت هم غږېدلی. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یا بین الافغاني مذاکراتو پر پیل د امریکا بیاوري چنګار. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر راس ویلسن یک شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د حکومت په مشرانو غږ کوي چې نوی حکومت د جوړ د ملي مصالحې لپاره د عالي شورا تشکیل، د بندیانو د تبادلې مسله د تمامه او د بین الافغاني خبرو د پیل په خوا دې حرکت وکړي. ښاغلی ویلسن زیاته کړې د افغانستان خلکو د سولې لپاره خپل بې صبري په ډاګه کړي او اوس یې وخت دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. څور پسې د دې خبره د یو دایمي او جامع اوربند په ټینګښت باندې بحثونو ته لار هواره شي. تر دې مخکې د جمعې په شپه د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی و. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون د راس ویلسن تر ټوټن وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د یادې شورا د بشپړېدو په اړه ژر پریکړه کیږي.
همدا چې ډېر زر هم د رهبری شورا او هم د عمومي مجمع لپاره د افغانستان وړ او نخبه کسان د دغو مشورو په لړ کې چې اوس یو نوملړ هم چمتو شوی دی دا نهایي شي او زر به دا په رسمي توګه بیا اعلان شي.
خوزون زیاته کړه چې د کابینې په برخه کې هم د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو د ژر پیل، د کابینې په جوړېدو، د ملي مصالحې د عالي شورا د بشپړېدو او د بندیانو د تبادلې په اړه بېګني ټویټونه له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. دا دواړه کسان د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په پروسه کې عمده رول درلود. شارج دافیر ویلسن ویلي له ښاغلي کرزي او ښاغلي سیاف سره په غونډه کې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت هم خبرې کړي. غنی او عبدالله هوکړه د ملي مصالحې په تشکیل او د سولې د پروسې په ټولو اړخونو تمرکز لري. ظاهرا دا کار روان دی، خو د بین الافغاني خبرو د پیل په لار کې تر ټولو لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې ځنډ یادېږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند دی ناجا انوری په دې اړه پرونش په ازادي راډیو ته ویل.
تاخیر در آغاز مذاکرات به خاطر تاکید بر
د خبرو په فایل کې زند له دواړو خواو د بندیانو د تبادلې په تکمیل باندې ټینګار او د تاوتریخوالي کمښت دی. سو یوې باوري او مناسبې فضا ته دننه شو. هیله من یو چې طالبان خبرو ته د آمادګۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي، سو مخامخ خبرو ته ورشو
تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د 9مې تړون له مخې افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو او طالبان د زر تنه حکومتي بنديانو خلاصون ته هڅول شوې. د بنديانو تبادله نږدې په ختمېدو و چې پکې د شپږ سوه هغو طالب بنديانو د خلاصون ځنډ لانجه جوړه کړه چې حکومت وایي په جرمونو تورن دي او نه یې خوشي کوي. حکومتي چارواکو له هغې ډلې د لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤول رضوان مراد تېره اونۍ ویلي وو طالبان د بهرنیو په تېره بیا پاکستاني او بنګالي بندیانو خلاصون غواړي. طالبان د بندیانو په اړه په خپلو اعلامیو کې ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دي افغان حکومت ټول هغه 15,000 طالب بندیان چې دوی یې لست ورسپارلی خوشي کړي.
و مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن پر افغان مشرانو غږ کړی چې د سولې بین الافغاني خبرو پیل ته ګامونه ګړندي کړي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې یو حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو لورو نږدې 90% بندیان خلاص شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه مې لږ مخکې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي نه وکړه. هغه وویل
امریکی سفارت تا سه چې خپل د امریکی په مجموع کې امریکی هیواد ته په کارول چې په خواسه خې دغه موضوع ته حالت دته نوې پرخې چې خندونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خندونه په نحوي خپل د امریکی سستی هم نو چې هغه چې په کارو چې باید کار کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وینه کړ چې بل اخر له دغه یو حالت سره اوس موږ مخ شو یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې د لوکي هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړه، او ځکه چې په یوې حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نغښتل چې د بندیان خوشي شي چې بل اخره د دوه عمره نور ستونزو لامل سو، او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي او متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي، او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولي.
بلې، او احمد زای صاحب ستاسو سپارښتنه چې د افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خنډ شوی.
افغان حکومت ته پکار خو دا دي که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي، زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو، نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه څه کسان هم بیا خوشي شول اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کرخو تیر شو، انس حقانی خوشي که، خو اوس چې موضوع حساسه شوی او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه وروستیو 300 طالبانو کې دوی پخه بنده کړې ده، فکر نه کوئ چې د حکومت دننه هم ځینې کړې دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډیره پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړه، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیونها ډالر پې مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغو نه غوښتل چې کار وکړي، د هغو په منځ کې دغسې کړی وي، دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
یاسر احمدزی و چې د بین الافغاني خبرو پیل ته د راولاړو شو احتمالي ګواښونو په اړه غږیده. اوریدونکو، له دې سره د دې خبرونه خبري مسایل رانغاړو. اوس د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لرو. له ورسپانو وروسته د سندرو میلمانو پروګرام اوري. دغه پروګرام په خاص ثبت شوی دی، نو لطفا تاسو اړیکه منیسئ.
مسیر نه دولتي ورسمانی د افغان حکومت له لوري د ګمبيري پر دخته د هوایي ډګر د جوړولو لپاره د یوې نوې پروژې پرانیستي ته اشاره کړې ده. سرمقاله کې راغلي کته هم د غزمکا د کرنې لپاره په پام کې نیول شوې وه چې باید اوبو یو بند پرې جوړ شي او دغه بند به له کونړ سیند د ګمبيري دخته خړوبه کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د هدف ته د نه رسېدو لپاره جاپاني ولاسله افغان ناکامورا د پاکستان لخوا ووژل شو چې دا بند جوړ نه شي او د کونړ د سند اوبه پاکستان ته روانې وي. مسیر پوښتنه کړې چې د حیرانتیا خبره دا ده چې لدیز